سلور بجیشوی احمد شی بریم دا سجی ردو دادی سات پخ پراونه که ستاسو کور با سلامونه او دا هم خبرونه. د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسې او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز تر پروني چاودنې وروسته په خبرپاڼه کې چننې خپره کړه. د ښوونځیو د امنیت غوښتنه کړې او له خپلو امنیتي ځواکونو یې غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني آژانس د کابل د پولیسو د ویان خالد چدران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. بل لور ته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان خالد چدران ازادي راډیو ته وویل نن د غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د چدران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنی، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پرېکړې با خبرو دوو سرچینو ریوټرز فرانسیس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیل برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. ښاغلی میچل په ټویټر کې واکس خپور کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او ترې لاندې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیکي او خپلواکې اروپا په زړه کې. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید له پیله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR نن خبر ورکړ چې څه باندې 15 میلیونه او 40,000 اوکراینیان د فبروري له 14 را پدې خوا له خپل هیواد وتلي دي او د ملګرو ملتو په وینا په اوکراین کې په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام. د بشري حقوقو د سار سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویل دي چې پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندي شي.
دا ځکه زړه بوږنوونکی دی چې د دشت برچي اوسیدونکي اکثریت هزارګان دي.
د دې حملې په اړه مې د پوځي چارو د کتونکي احمد خان اندړ نظر پوښتلی.
د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې شي کې
دا به هم واوري چې په افغانستان کې لیونی سپیډ شي.
دا خطرناک خو انسانان خوري دی واژلګي یو پېښګوري پیدا کوي نه چې واري کو.
د اوکراین حالات هم څارو. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د بشري حقوقو د سار سازمان په کابل کې پر ښوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی. د بشن نړیوال سازمان بیا ویلي طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي توګه د قومي او مذهبي لژکیو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه خندلي او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوو ښوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونو یوه ورځ وروسته د بشري حقونو د څار سازمان د حملې زړه بوږنوونکي بولي. د دې سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د دشتې برچې سیمې اوسیدونکي چې اکثریت یې هزارګان دي له تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا ځکه زړه بوږنوونکی دی چې د دشت برچې اوسیدونکي اکثریت هزارګان دي او دوی له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوی پخوا هم پر روغتون او سید شهدا ښوونځي د برید پر مهال له ورته تاوتریخوالي سره مخ شوي، خو دولت ورته رسیدګي نه ده کړې او د خلکو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تمه هم له حکومته کمه شوې چې د دوی د ساتنې لپاره ډیر څه وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د برید په کلکو ټکو غندلی او په سویلي اسیا کې د خپلې کمپاینرۍ سمیرا حمیدی له قوله لیکلي په خونځیو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتریخوالی ښیي چې افغانان په ورځني ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم ښیي چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړه چې ګنې دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تامین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړي او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب و داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپله ټویټر پاڼه کابل کې پر ښوونځي او یو ښوونیز مرکز برید خونړی یاد کړی او پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا لیکلي، په افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو ماشومان په پرله پسې ډول په نښه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي، امریکا نه یوازې د برید غندي بلکې عدالت ته یې د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې، ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپلې زده کړې په آرام فکر او له ویرې او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو له بریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې په نښه کیږي.
د کابل د پولیسو ویان خالد زادران جرمنی آژانس ته ویلي دي چې په پرونی برید کې نه تنه وشل شوي دي. یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. پر ټولنیزو رسنیو څو بیلابیلو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پرون سیشن به د کابل په لویدیځ کې له بریدونو وروسته د قربانیانو له ځینو کورنیو او وینې ورکوونکو کسانو سره د طالبانو له لورې تاوتریخوالی شوی دی. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې طالبان د قربانیانو له کورنیو ځینې کسان په څپېړه وهي او ځینې هغه کسان چې د وینې د ورکړې لپاره تللي وو له هغوی سره شخړه کوي. موضوع له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه شوې.
پر ټولنیزې رسنۍ ټویټر خبرې سوي دي ویډیو کې ښکاري چې پرون سه شنبه د کابل په اتلسمه حوزې اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي مخې ته تر بمی چاودنو وروسته د دې سیمې روغتون محمد علي جنا روغتون سره د قربانیانو کورنۍ او د وینې د ورکړې لپاره رضاکار خلک راټول سوي دي. یو سپینګیری سړی چې وایي په روغتون کې دننه ټپي دی، طالبان یې دننه نه پرېږدي. کله چې دا کس غوسه سي او وایي چې چیرې ولاړ سم، دننه مې ټپي دی، د یو طالب له لوري په چپېړه وهل کیږي. پر فیسبوک بیا دا ویډیو زیاته لاس په لاس کیږي. دا ویډیو هم د همدی روختون مخې ته د ګڼو راټول سویو خلکو د طالبانو نښته ښیي. ویډیو اخیستونکی شخص په دې ویډیو کې وایي چې دا نښته د طالبانو او د برید د قربانیانو د کورنیو ترمنځ ځکه رامنځته سوې ده چې طالبان یې روختون ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. یو بل خبره سوی ویډیو کې یو انجلۍ چې د همدغه روغتون مخې ته ناسته ده وایي کله چې خبره سوه د ورور پر ښوونځي یې برید سوی، ډېره اندېښمنه سوه. خو چې کله یې ورور روغ کور ته ستون سوی، دا د نورو ټپیانو ته د وینې د ورکړې لپاره روغتون ته راغلی، خو د طالبانو له لورې ورته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل سوې. طالبان دا ادعاګانې تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د دغو خپرې سوي ویډیوګانو او ادعاګانو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو دا کړنې د سمې روزنې نه لرلو او د خلکو په راټولېدنه کې د نورو احتمالي پیښو د ویرې له امله ترسره کړي دي.
خلک هلته تجمع جوړوي، یو پیښه وسي دغه نه وروسته تجمع جوړوي، یو پلان د دښمن داسې وي چې کله یو انفجار وسي وروسته بل پسې کېږي، بلکې د خلکو د کنټرول ډېر سخت دی. نو پولیس مجبوري کله کله خپله برخورد دي که ستور کیسې دا خلک هلته تجمع پیدا نه کړي. په عموم کې ستونزه نو دا هم چې موږ د روزنې بهیر له روان ده، هغه له نه تکمیل سوی څو ساعته تکمیلي ستونزې به ولرو.
ښاغلی مجاهد په داسې حال کې دا خبره کوي چې مخکې په تېر جمهوري نظام کې به تر 14 وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه تلل او سیمه به یې کلا بنده کړه، خو خلکو سره د غیر اصولي چلند راپورونه ډېر کم ورکول کېدل، په ځانګړي ډول د 14 له سیمې لرې د روغتونونو مخې ته. د قربانیانو د کورنیو له غړو او وینې ورکوونکو کسانو سره بیا داسې څه نه و پېښ شوي.
د کابل د پرونیو 14 مسؤلیت تر ډېره مچانه دی منلی. علت یې څه کېدای شي؟ د پوځي چارو له کارپوه احمد خان اندړ څخه اور.
د
افغانان ډیر منتظر وو چې خدای داسې حکومت راولي چې په کې سرتاسري امنیت وي. نو اوس د طالبانو اسلامي امارت په واک کې ده، په ټول افغانستان کې دوی حاکمیت لري او یو امنیت شته. خو لکه څنګه چې موږ تل زموږ طالبګرانو پیشګوئی کړې وه چې د افغانستان د خلکو او د خاورې دښمنان به په آرامه کې نه وي او هر حکومت ته به مخالفې تروریستي ډلې جوړې کړي. زه باور لرم چې دا یوازې د داعش تروریستي ډله نه او داسې نورې تروریستي ډلې به نه وي. په افغانستان دننه کې هم داسې مغرضې کړۍ شته او د بهر نه هم زموږ د ځینې ګاونډیان کوشش کوي د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې هم پېښې کړي.
اندر صاحب، تاسو داعش ته اشاره وکړه، البته د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بل لور ته تاسو دا خبره وکړه چې اوس سرتاسري امنیت شته او طالبان واقعا په ټول افغانستان واکمنان دي، له نظامي اړخه څرنګه د داسې حملو مخه طالبان نشي نیولی؟
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیوکې ورباندې کړي دي، په ټولو استخباراتي او امنیتي اوزو کې او په بخشونو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلي دي چې کېدای چې په ابتدا کې خلک له ډاره هم ځینې کارونه ونه کړي، ولیکن امنیتي چارې مستقی قدرونو ته اړه لري چې دوی باید د پخواني جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم د ضرورت ورک خلک جذب کړي دي باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغانانو وطن ده. په دې کې موږ پخواني جمهوریت کې ټول خاینان نو ډېر مستقی اشخاص رو چې دغسې پیښو مخه به ونیسي او کنه دا به نه لومړی او نه وروستۍ پیښه وي. موږ باید داسې ډېرو پیښو شاهدانو اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپلو اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پیښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکي توب سره موږ نیول شو.
د کابل پیښو ته که وکتل شي، تر دې مخکې د پاکستان جټ الوتکو په خوست او په کونړ کې بمباري وکړه. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان امنیتي پیښې یوه پیښه پسې بله پیښه راغلې ده او هغې تحت شعاع راوستې ده. آیا دا یو تصادف ده او که نه دا هم د زنجیر کړۍ دي چې سره تړل شوي دي او ارتباط ممکن سره ولري؟
دا به زه باور لرم چې د افغانستان وضع په دا رقم وي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه پېژندل شي او د طالبانو اسلامي امارت هم په داخل کې عمومي داخلي سیاسي مشورت راسنه کې دا یو ټیسټ چې پاکستان وکړ. دا به نه لومړی نه به وروستۍ، دا شاید ډېر نور مسایل مخکې راشي چې موږ به توان د جواب نه لرو.
له شغلی اندر څخه په مننه لې به خبرتیا او وروسته به واوري چې په نورستان کې هم خلکو ته مرجوب لاوشته.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرت په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
په نورستان کې په دوه جلا پیښو کې اته تنو ته مرجوب لاوشته. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر ورځ د وانت ویګل ولسوالۍ د بر ویګل کلی کې دښمن کورنیو پر یو بل بریدونه کړي او پکې له دواړو خواو درې تنه وژل شوي دي. د نورستان ولایت مطبوعاتي مسؤل سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د وانت وایګل ولسوالۍ د بر وایګل په ساحه کې د دوو کورنیو ترمنځ د زړې تربګنۍ او دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. د دواړو کورنیو درې تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. امنیتي مسؤلین په خپل وخت پیښې ځای ته رسېدلي دي او قضیه او عاملین د تعقیب لاندې دي.
لټون وایي تېره ورځ بیا واما ولسوالۍ کې د پولیسو یو رینجر موټر د ارچنو پل څخه سیند ته غورځېدلې او پکې 15 کسان ټپین شوي دي. هغه وایي پیښه د سړک خرابوالي له امله رامنځته شوې ده. د وانت ویګل بر کلی کې په داسې حال کې په شخصي دښمنۍ کې درې تنه وژل کیږي چې درې ورځې وړاندې د همدې ولسوالۍ د نیشاګرام کلی کې یو 40 کلن ځوان خپل پلار د تبر په وسیله وژلی و او د خپلو دوه ملګرو په ملتې غوښتل چې دوه مشران ورونه هم وژني، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ او درې واړه ونیول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسي د اوکرين په ماریپول ښار کې کلابندو شوی اوکرين پوځانو ته د تسلیمۍ لپاره نوې ضرب العجب عجل وټاکه. دغه اوکرين پوځانو د ماریپول په وسناتي ودانۍ کې داسې مال څنګه نیولې چې روسي د اوکرين پر ختیځ بریډونه ګړندي کړې دي. بل لور ته لویدیځو هیوادونو اوکرين ته د ترنو وسلو د ورکړې او پر روسي د بندیزونو ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د روسیې دفاع وزارت وایي د بشرپالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې ملتپاله او بهرني جنګیالي د نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن وختي ویلي روسي ځواکونو ماریپول کې د ازوفستال په نوم د فولاد پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه یې چې له ازوفستاله دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سرهی ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له اړخه پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لاسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپو وزمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپو وزمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 29 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان خبرو ته هم نه دي سره ناست. معلومه نه ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ بل پړاو مخامخ خبرې به څه وخت امکان ولري ځکه روسیې دا مهال د ځانګړو عملیاتو دویمه ګړندۍ لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته د نورو درنو وسلو په ورکړه او پر مسکو د لا زیاتو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولند، ایټالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیویي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي له دغو خبرو وروسته ویلي موږ به اوکراین ته ډېر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکې مرسته به توپخانهیي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
په خوست ولایت کې نن د رمضان لیک د اتو غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د دې لیګ یو تنظیمونکي حیات شاه زهین ازادي راډیو ته وویل چې د رمضان لیک لومړی پړاو پای ته ورسېد او اتو لوبډلې بریالۍ شوې چې په دې سیالۍ کې مخکې لاړې شي. د دې لیګ په وروستۍ لوبه کې دیګان زلمیو د پنځه لښکر لوبډلې ته ماته ورکړه چې له دې بریا سره د دیګان زلمیانو لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. تر دې مخکې د متون بابا، خوست زلمیانو، ورغه زلمیانو، سنګین کلب، افضلي کلب، الفت کلب او د خوست مریانو لوبډلې تو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړې وه. د یادونې ده چې د خوست رمضان لسوریز لیګ د روژې میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوی چې تر دې دمه دوام لري. په کابل کې د فوټسال د روزونکو لپاره جوړ شوی ټولګی پای ته ورسېد. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا ټولګی د 40 روزونکو په ګډون څلور ورځې مخکې پیل شوی وو. په یاد ټولګي کې د فوټسال د روزنې تاکتیکونه په عملي او تیوري بڼه تشریح شول. د دې ټولګي د جوړولو هدف د فوټسال د تازه روزونکو د مهارتونو د سطحې لوړول ښودل شوی. او چین د فوټسال د آسیا د ملتونو جام کې ګډون نه کوي. د چین د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام په انتخابي دور کې د نه ګډون له امله په دې سیالیو کې د ګډون فرصت له لاسه ورکړ. د فوټسال د آسیا کنفدراسیون هم اعلان کړی چې د چین لوبډله به د 2022 کال د آسیا په فوټسال سیالیو کې ګډون ونه کړي. د چین د نه ګډون په صورت کې به 15 لوبډلې د فوټسال د آسیایي جام د ګټلو لپاره سیالي وکړي.
تاسو د رادیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې ځوانانو ته په افغانستان کې د کار زمینه نه ده مساعده. په دغه پروګرام کې په دې اړه بحث اوریدل شي، د ځوانانو نظر هم اوریدل شي چې دوی څه وایي، څه غوښتنې لري او څرنګه کار ته پیدا کېدلی شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلام، زه ملالی بشیر یم او د خبرونې دې برخې ته مو هرکلی کوم. په دې برخه کې به دا موضوعات خپاره سي. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمزنګ په څلور لارې کې یې ځان ته اور اچولی و تېره شپه په همدې روغتون کې مړ سو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چهلستون سیمې اوسېدونکی و تېره ورځ یې د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبې په ورځ د کابل په دیمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تېره شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سرطبیب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځېدنې فیصدي 95 وه.
د دې لپاره چې د وجود د سوځېدو او فیصدي ډېره وه تېره شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځېدو فیصدي یې ډېرې د مړینې چانس یې ډېر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس پینګل نومېده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسېدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلورلارې کې ځان ته اور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دستمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. دا په داسې حال کې د له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هېواد کې د بېوزلۍ او لږې او بېکارۍ کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او لولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 150 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال سپراغه بچه ما بواسه چیزی که بواسه که قضای شمونده بده.
معصومی اوشپک کسی در کورنه تجران سخت شوی دی. نموری چی در هرات ولایت لیوی و لسوالی در وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نور پا کورونه که پا کارکول و سردوم رگتی چه خپل و معصومانه تا در جندی پاتی که دو پخاطر پورنی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناستې اخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی یې لګېږي. چې ورکوم یې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم. نه خواړه او نه هم خمی وقتی
خوبې که ما بزینو بده میوه خوبې بده.
په افغانستان کې پورسته کلون کې ورخت کم شوه دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلی دی چې ورسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړي دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې 80% کورنۍ ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي کرن او مالداری سره تړلی دی چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او د غشان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان لولګي او بېوزلۍ وژغورل شي.
دا میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپو شمیر دومره زیات شوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نه سیر وتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسېدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکې خو انسانان خوري د وژل کېږي. یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې ور یې کړو او هر ځای په چاکې درې څلور نفره خوړلي دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسېدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډبو سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډب سپی ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګ ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویلي چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیانو خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو خوړلو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار شاروالی مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یو ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو. مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري. دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي. خوراک نه شي څکلی اوبه نه شي کولی اوبه نه شي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم جراثیم هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي. او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځو کې دن نه دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي رادیو ته رالېږلي دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. کار نه کوي. د دغه تجارانو حکومت ته زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې چې راته
زه سردار د بادرست ولایت غورنایسي ولسوالۍ تاسو والی کې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشریه کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ ګوندې وو دغه زموږ منطقات بالخصوص زموږ منطقات بادغس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري. یو د مرغاو رود یې هغه هم سم صفه یو دغه چې رودخانه چې بیادلی وي سور دی تنور جلد خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دي. تولید زیاته د خبرې درسره کوم قسم په خدای روزګان یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه قربان دي او د پیالا نه هم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زه د سنګینو سوداګر
موږ په منطقه کې د مرستې موږ تېر نه دی را کړی کاټ یې زموږ د شار نوم و هغه نوم یې اوس موږ ایسته کړی بل چاتین موږ کاټ ورکړي نو دا به موږ وایو چې دغه د سم سي موږ ته دین کاټ راکړي نه مالي.
څلور نیمې بجې شپې د خبرونو وخت راغی. تر خبرونو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسې او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړه د ښوونځیو د امنیت غوښتنه کړې او له خپلو امنیتي ځواکونو یې غوښتلې چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژان د کابل د پولیسو د ویان خالد زدران په وینا وایي چې په دې برید کې نه تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلورته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د زدران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پرېکړې به خبرو دوه سرچینو ریوټرز خبري اژانس څخه دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې. د اروپای کمیسیون مشر چارلس میچل نن په وارلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بی دلیل برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. ښاغلی میچل په ټویټر کې واټس خپور کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او ترې لاندې یې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیک او خپلواکې اروپا په زړه کې. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید له پایله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې نن خبر ورکړ چې سبا باندې 15 میلیونه او 40 زره اوکراینیان د فبروري له 14 را په دې خپل خپل هیواد وتلي. د ملګرو ملتونو په وینا د اوکراین په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې د روژې ورځې په خیر در باندې تیریږي. تازه ګڼ افغان محصلان له پوهنتونونو فارغ شول. دا کلیوي خادوی ته خبر دی چې د لوړو زده کړو یو دوره پای ته ورسوله، خو له بلې خوا په اوسنیو شرایطو کې د دندو موندل یا د کار ایجادول هغه څه دي چې دوی باید په اړه فکر وکړي. دا ځوانان داسې مهال له پوهنتونونو فارغېږي او د کار بازار ته وړاندې کیږي چې ډیرو هغو کسانو پکې خپلې دندې بایللې او وزګار شوي چې مخکې یې دندې درلودې. د ځوان فکر د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې د پوهنتونونو د فارغانو د فراغت په اړه به واوري. دوی خپل تاثر را سره شریک کړي او دا چې دوی څه غواړي د خپل راتلونکي په اړه څه وایي په دې اړه به له دوی سره وغږیږو. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې به د پوهنتون له یوه استاد او همدا ډول له یوه کارپنځونکي سره چې خپل کاروبار لري له هغه سره به په دې اړه وغږیږو چې دا محصلان څنګه کولی شي په راتلونکي کې ځان ته یو کاروبار جوړ کړي یا مثال یوه ښه دنده ځان ته پیدا کړي. په پیل کې ورزو محصلانو ته همت زیار چې تازه له پکتیا پوهنتون څخه فارغ شوی دی په لیکه کې را سره دی. همت صاحب تاسو ته خرغلاس وایم. کلمړی درته وایي چې تاسو فارغ شوی، تاسو تصویر ما ولید ژړل مو زه نه پوهیږم چې د خوشحالۍ وخت کې وي که د خفقان، خو که خپل تاثر را سره شریک کړئ د هغې ورځې په اړه چې تاسو خپل فراغت پکې نمانځه.
دا چې په داسې سخت شرایط کې موږ د پوهنتون دوره بشپړه کړه، هیله مند چې خپل مسلک لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو. اما کله چې سیاسي تحولات راغلل نو هغه هېد چې موږ لرلې ټولې مړاوې وې. اوس چې کله فارغ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه ده چې څه به کېږي. آیا مونږ مخکې لار شو لار دنو شو آیا مونږ د افغانستان فکر شو اړه خلک تفصیل مونږ وکړو آیا کولی شو خپل مسلک کې چیرته دنده واخلو او کار به نه خو آیا مونږ به فعلي نظام جذب کړي او که جذب به مونږ نه کړي آیا مونږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي آیا مونږ ته به د خدمت فرصت پیدا شي که پیدا نه شي مونږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات او که